د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره یم. د خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده او پکې د شلمې پیړۍ د وروستیو سو لسیزو د یو مهم لیکوال او شاعر سید گوهر پاړه له پوهانو سره خبرې کړې دي. د سید گوهر د نورو کتابونو ترڅنګ یو کتاب ډیر زیات شهرت لري چې پټه خزانه فی الحقیقت نومیږي. راځي چې د خبرونه واورو.
دا مشال رادیو ده.
سید گوهر د شلمې پیړۍ په ورستیو لسیزو کې د پښتو په غزل کې نوي خیالات، نوي بهرونه، نوي رجحانات او نوي ترکیبونه متعارف کوونکې شاعر دی. د شاعرۍ سره سره د کره کتنې او څېړنیز کارونه هم کړي دي. په اردو کې هم د لوړ معیار شاعري کړې ده. د اردو شاعرۍ ټولګه پس دیوار، د پښتو شاعري سیرې لمن کې امید او اوبو کې تګې د هغه په ژوند چاپ شوي وو. د پټې خزانې په هکله څېړنیز کار یې د پټه خزانه فی الحقیقت په نوم په کتابي بڼه چاپ شوی وو. خو د عام اولس سره کرکتونکو او علمی او ادبی حلقو هم د پښتو غزل د یو سرلاری پایس هغه ته دغه مقام ور نکړو کوم چې د ارواخاد حق جوړېدو. د هغه ډیر ملګری او لیکوالان د دې علت دا ښیي چې هغه په مناسب وخت خپله شاعري چاپ نکړه. سید گوهر په 1920 کې په لورلای یا بورای کې زیږیدلی و. لومړی زده کړې هم هلته کړې وې او بیا یې دولتي وظیفه ترلاسه کړه چې د هغې په سلسله کې په نورو ښارونو لکه کراچۍ، ډیر غزي خان او اسلام آباد کې هم پاتې شو. په کوټه پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر برکت شاه کاکړ د هغه د وظیفې په حکله مشال رادیو ته وویل.
گور صاحب د چکم د کار وکنه نو کار خو د داسې وود بارډر پبلسټي و اداره وکنه چې هغه خصوصا د سویلي پښتونخوا چکمې پښتون میشت سیمې وي او د بارډر ایریاز دا خبره ده. دا هغه سیمې دي چې د ریاست سره هغه رنګه په انتظامی توګه باندې د تړل سیمې لکه د پاکستان یا د ریاست چکمې مرکزی سیمې دي. د دغو چکمې علمي و ادبي او سیاسي او کلتوري چکم حالات د دغو سبتول او د دغو بیا د چکم د اداره وه د دغو ته لیکل او رسول باید بنیادی کار د دوی ده. دلته چې کوم د سوړ جنګ روان و نو د دغه سوړ جنګ په دوران کې چې کومه یوه بیانیه تخلیق کېدله د بارډر وابلې غاړې ته، د هغه بیانیې د رد کولو لپاره چې کوم یو علمي و کلتوري و تعلیمي و ادبي کار روان و، نو په هغه کې ظاهره خبره ده د دغه ادارې کار هم بنیادي طور دغه و نو دوی د هغه سره وابسته و. په دې هکله باندې دلې په بوري کې پاتې شوی دي. د هغه نه پس کراچي د څه مدت دی، بیا روسي چې کوم د پوسټینګ وغه په اسلام آباد کې وو. نو ارزه چې دی تللی دی د کوم بنیادی چې کوم شناخت دی هغه د یو ادب په توګه باندې پات سوې دی. کدیب کراچي کې پات سوې دی نو هم الته ډیر زیات ادیبان او ریاض تسنیم او رحمان بنیرې او دغه نږدې وسره پات سوې دی. په اسلام آباد کې دی بیا نو نور اسلام سنگر او ډیر نور داسې د اسلام آباد چې کوم شاوخوا شاعران دي دا غوي د په صحبت کې د په مجلسونو کې پات سوې دی. ډیر زیات اغیز یې ورسره
د یو نوښتګر غزلګو په حیث د سید گوهر د مقام په حکله شاعر او ناول نگار عارف تبسم مشال رادیو ته وویل.
سید گوهر صاحب خو زما په خیال باندې د پښتو چکم جدید غزل تورته ویلای سي او هغه غزل سی هغه خصوصا د شلمی پیړۍ په آخري اربع سي تورته ویلای سي، د آخري 15 کال ورته ویلای سي. په دې کې د پښتو په غزل کې که یو چا نوي ترکیبونه راوړي دي، که یو چا نوي بهرونه راوړي دي، که چا د غزل اسکم معیار دی هغه د اردو، چونکه غزل موږ ته د اردو لارې څخه هم راغلې ده، هغه معیار ته رسولې ده. نو په هغه کې یو چې دی هغه سید گوهر دی، بلکې په هغه سرخیلو کې زس مرما سید گوهر او له سید گوهر سره سره سید خیر احمد عارف صاحب، دا دواړه چونکه نزدې دوستان هم وو نو دوی به اکثره په غزل کې د غزل پمځکه کې، د غزل په بیر کې، د غزل په تراکیبو کې، په نیو نیو کافیو کې تجربه کولې. او زه خدا په داوا سره ویلای سم چې ډیر داسې دغه پسته چې کوم لوی لوی شاعران په جنوبی پښتونخوا کې پاتې شوي دي نو هغوی هم د غزل بنیادی زده کړه د سید گوهر او له دې سره سره د سید خیر محمد عارف له غزل زده کړه ده. ځکه چې ډیر داسې نمونه سته، زه نو مخسل نه غواړم چې هغوی به د گوهر صاحب غزل ته کتل، د عارف صاحب غزل ته به کتل او بیا به په هغه طرز باندې د غزل لیکلو کوشش کولی او نن نه ډیر لوی نمونه دی خو کله به ما غدا اعتراف چیری ونه کې نو سید ګوهر سیدی هغه یقینا په جدید پښتو غزل کې یعنی جدید پښتو غزل د نوی تراکیب په معنا هم په فکری لحاظ هم او په فنی لحاظ باندې هم کمی اضافه کړی دی په پښتو غزل کې هغه ډیر کم شاعران ته پښتو ادب کې دننه لاسدار سی سیاغه دی دومره ش اضافه د پښتو غزل تور کړی اوس ما خیال دا دی چې د سوید ګوهر په غزل کې چې کم کنټریبیوشن دی په جدید غزل کې او د غزل په نوی تراکیبونو کې د په غزل کې دننه نوی فکری او فنی پراختیا چې کوم هغه ور کړی ده داغه مثالونه په کار دادی چې موږ اوس هم د اردو او سپکم نور ژبه کې په فارسی ژبه کې غزل لیکل کیږي لاغه سره نمایار په یو لحاظ باندې کتلای شو او داغه پرتلیز جاج ور سره اختلای شو یقینا د سید ګوهر د غزل معیار تر ډیرو زیات شو د نور ژبه شاعرانو تر غزل ډیر لوړ وی زما خیال دادی چې داغه کنټریبیوشن او ډیر زیات ځانګړی دی ډیر زیات منفرد دی او ډیر خلکو بیا داغه پسو موږ ما په خپل او زمارنګ نور زوانانو ډیرو په خپل د سید ګوهر لغزل زخه د غوی له شاعری زخه زده کړی د نور زما خیال لري چې جدید غزل کدا کنټریبیوشن هم ډیر دی چې نور خلکو داغه تقلید کړي او غزل په هغه معنا باندې جاری ساتلی په کم انداز باندې سید ګوهر یو معیار تر سوالي و
شاعر او لیکوال رزق فهم مشال رادیو ته و چې سید ګوهر د پښتو غزل ته نوې رنگ ورکړی دی
گوهر صاحب یو ډیر متحرک او زما دا خیال دی چې هغه د جدید غزل په سر خیلانو کې شمیرل کیږي په جنوبی پښتونخوا کې خصوصا هغه وخت د غزل ته توجه وکړي زما په خیال باندې پښتو غزل په یو داسې کیفیت کې ولسی هغه تر هغه روایتي چوکاټ نه راوتل نو دا د گوهر صاحب هغه ګرجدار شخصیت اوس هغه پښتو غزل ته په یو نوی زاویه وکتل او زما په خیال یو نوی ذایقه ورکړه د غزل نوی کالبونه متعارف کړل نوی تجربه وکړلې هم فنی او هم فکری نن سي د جنوبي پښتونخوا یا په پنجمو کې د کوزي پښتونخوا غزل یو مقام تر رسیدلې ده د کراچۍ د کدا پېښور د پورت د سوات او کبا د جنوبي پښتونخوا د زما په خیال ته د غزل په ارتقا کې د گوهر صاحب کردار سده دا نفي کېدلای نه سي منها کېدلای نه سي او په خپل د غزل هم دومره متحرک او جاندار ده سیننم ته د غزل وای کنه هغه شیرونه هغه غزل چې ډېر څلوېشت کال لمخه د لیکل دي داسې معلوموږي لکه بيخي تازه چوي هم د کیفیت په لحاظ هم د احساس په لحاظ د فکر په لحاظ باندې نو گوهر صاحب یو د پښتو جدید غزل په سر خیلانو کې شمیرل کیږي
په اسلام آباد کې د کرزم پوهنتون د سیمایزو سړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د سید گوهر تر ټولو لوی کمزوري دا و چې خپل شاعري په خطوګه خلکو ته ونه رسوله
سید گوهر صاحب زمونږ د عصر ډیر هم شاعر دی او زیاتی غزل لیکلې دی د غزل لیکلو وجه هم دا ده چې گوهر صاحب ډیر ښه مطالعه لرله او د غزل په تکنیک پوي وو د غزل پر رموز او پر نزاکت او په نسبتونو تلازمو اشارو علامتونو پر اورونه باندې ډیر دا غوي گرفت وو نو غزل یې چې لیکلې دی ډیر د اوچت معیار غزل یې لیکلې دی البته زه دا پکې ویل غواړم چې گوهر صاحب خپل کتاب په صحیح موقع چاپ نه کړی شو ډیر روستو چاپ کو دغه د شاعرانه مقام او حیثیت په جنګلو خو پر رسالو خبرونو کې شوی و خو په صحیح طریقه په بشپړ توګه د شاعر په حیثیت هغه خپل مقام په خلکو نه منل شو او دغه اصلي وجه زما ذهن کې دا ده چې په خپل وخت یې کتاب چاپ نه کو خپل وخت یې خپل ټوله شاعری ولستهونه رسولې شو ډیر لیټ یې چاپ کو ډیر په ځنډ یې چاپ کو خودی کې شک نشته چې گوهر صاحب د فن لمخه د غزل ډیر ویاړلې شاعر دی او ډیر غختلې شاعر دی او د خلکو توجه ورته کمه ده د نقادانو د شارحینو توجه ورته کمه ده او د کمې توجه وجه هم دا ده چې گوهر صاحب خپل شاعري په خپل صحیح وخت نقادانو ته هم نه در رسولي ولس ته هم نه در رسولي خو نن هم که مونږ د هغوی کتاب چاپ دی که نن هم مونږ د هغوی کتاب کې شاعري ګورو او د غزل جاج یې اخلو نو مونږ ته اندازه کیږي چې غزل او سید گوهر صاحب یو بل ته ډیر نږدې دي. د غزل په فنی حوالہ گوهر صاحب ډیر مضبوط شاعر دی او ډیر گرفت لري د بیان په انداز. دغه سب کوم ځانګړی دی، سټایل هم ځانګړی دی، خپل علامتونه استعاری لري. په مانوي لحاظ د گوهر صاحب موضوعات چې دي هغه هم اهمیت لري. یوازې د حسن او جمال شاعر نه دی، د ټولنیز شعور او د عصري غوښتنو ترجمان شاعر دی. نو زه بیا هم په مجموعي طور ویلی شم چې گوهر صاحب زمونږ د اثر ډیر اهم شاعر دی، باید چې نقادان، محققین، شارحین او علمی طبقه ورته متوجه شي او څنګه چې هغه د لوړ شاعر حیثیت لري چې په هماغه توګه یې مونږ ولس ته ورسولی شو، تشریح کړی شو. هر څوک مجموعې وروسته چاپ ده، خو اوس د هغوی شاعري دستیاب ده، هر چا ته رسېدلی شي. د مجموعې د چاپ نه پس هم د شاعر په حیثیت گوهر صاحب ته ډېره کمه توجه شوې ده د علمي طبقې نه. باید چې دغه توجه وشي او دغه لوی شاعر، ډېر اهم شاعر، مونږ دریافت کړی شو.
په بچا خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې سید گوهر په داسې وخت کې غزل ولیکلو چې زیاتره رومانی شاعرانو نظمونه لیکل او د غزل مخالفت یې کولو.
شلم پڑھے کے پسر کی چسرنگ رومانویت اردو پختو ادبیات اتارا نوزی نو دلتا و سر سما دے غزل او دے نظم جگڑا ہم مختر راضی او خصوصاً دا جگڑا خو اردو ادب کے ممتد رخارا پر نظر راضی دے جوش ملی و ملی آبادی دی مولانا حضرت موہانی دے و دے نور خلقو پا منز کے چکم بحث مباحث شوی دی. رومانویت پسند بنیادی طور نظم تا توجہ زیادہ ذکر لرلہ چے اغوی خیال چې کوم ستونزې کوم شړې د ژوند دي هغه نظم غزل نشي پوره کولای او هغه په ځای کوم روایتي یا د روایتي فکر یا د کلاسیکي فکر سره تړلي شاعرانو د هغوی په خیال غزل د انساني د وجود او د انساني روح او د هغوی د وارداتو د کیفیتو په خطوګه ترجمانی کولای شو او د فرد نمائندګي کولای شو. دغه شان په پښتو ادبیاتو کې کوم ګورو پړم بي سرونو کې کتا سوغانی خان وګړي صدر رسول رسا فضل حق شیدا او اشرف مفتون نو بیا دے ولسی ادبی جرګی چکم شاعران دی چپاغی کے مجذوب سے دے کامل سے گوری یا داس اور سر نور کلندر سے پورے اجمل خٹک پورے دی ٹھولو خلقو دے غزل پزای نظم تے توجہ اڑول دا. البتہ یو واحد پد مینس کے یو کس چاغا حمزہ شنواری بخ ترازی اوی دواڑو تا یو شان توجہ لرل دا خو نسبتن غزل تے زیادہ کڑے دا. اردو کے چکم نے پنجوسم پستا دی ناصر کاظمی دی او دی مشتاق احمد دی او ظفر اقبال دی او داس نور شاعرانو چکم یو کیپ مخه ترازی اغوی دی نظم په ځای غزل ته توجه وکړه او بیخی د غرنګ په پښتو کې هم دی او یایم لسیز په شروع کې زن شاعران چې اغوی دی نظم په ځای غزل ته توجه وکړه او په اغه نو کې سید گوهر سے دی اغوی په سر خلانو کې دی. سید گوهر سے په نہ صرف دا چې د غزل چې کوم روایتي دانشه وا د حمزه شنواری یا د کلندر مومند دی یا د نور سره هغه یو اکثر ما تکړه او نوی ترکیبونه، نوی اوزان، نوی بهرونه او داسې بهرونه هم چې ترننه پورې هم د ډېر خلکو ذهني یا چې کوم فنی جمالیات دي هغه ورسره عادت نه دي او لہذا د ډېر خلکو دا خیال هم چې ګنی سید گوهر په ځنه ځایونو کې به وزنه شاعري هم کړی ده خو وخت ثابت کلاسه داسې نه ده او سید گوهر سے چونکه بهرونه نوی منتخب کړی دي چې کوم د پښتني لب او لهجه ده ته هغه سره به خي لدا سے خایز چې پلی دوی نه مړیږي سترګه داسې ځواني چې په سړک سړې حیران دروي او دلته هغه د پښتني جلال د شدت ته هغه په نظر راځي او سید گوهر سے ما په خیال غزل ته هغه سور کړی دي چې د دوی په پله باندې نور ډیرو شاعرانو خپل ځانونه خو مخته کړی دي. البته گوهر سے نه یو تیز وین چې شوی دی چې هغه په خپل وخت باندې خپل شعری مجموعه او منظر عام ته نه دی راوستي، چاپ کړي یې نه دي. پاره واره که څه هم موږ د ولس د عباسین د نور چې کومې زړې رسالې وکند یا داسې نور رسالې هغه وګورو نو سید گوهر سے شاعری چې په هغه وخت کې چاپ کېدله او ډېره په نوي اندازو بیا حمزه شینواری، رحمت الله درد او داسې یو شمېر نور اهمو شاعرانو په هغه وخت کې دا پیشنګوئی کړې وه او دا پیشګوئی یې کړې وه چې ګنې سید گوهر سب د نوی غزل یو معمار شاعر.
ډاکټر برکت شاه د سید گوهر د شاعرۍ او د فولکلور د تړاو په حق له مشال رادیو ته ویل.
سهیلی پښتونخوا کوم ژوا خو د دې کوم ادبی تاریخ دی په هغه کې داسې دی کنه دلته بورای وو یا د ژوب کوم ناواد او شاو خاصه میچ دی دلته ډیر زیات کوم زم شفاهي روایت دی او فولکلور دی دا ډیر غنی فولکلور دغه سیمه پیدا کړی دی نو دلته کوم پیرایه و د اظهار د تخلیقی اظهار د شعری اظهار د هغه زیاتره په فولکلوري بڼه باندې و او دلته خصوصا په سهیلی پښتونخوا او چمن او د غسی د کندهار او د هلمند او د نور چې کومې د دې سره مېشته سیمې دي دلته کې بنډارونه چې دي کنه په غشپو کې بنډارونه عموماً په مسجدونو کې کېدل په حجرو کې کېدل د مسجد چې کومه حجره وه او زیاتره به طالبان د بنډارونو چې کومه شاعري وه د هغه تخلیقکاران ول نو دلته دا د بنډار روایت چې دی دا د جدید شعر څخه اول دلته د بنډار روایت چې دی هغه پاتې شوی دی ګوهر صاحب دلته په اولو یعنی د ځواني په وخت کې چې کوم د شاعري کړې ده زیاتره د شاعري چې ول هغه په فولکلوري بڼه کې یعنی هغه د بنډار غزلې ډېرې غزلې داسې نن هم وسم دي د ګوهر صاحب غچ په کلو په حجرو کې ویل کېږي د دیوا مشهوره غزل داسې تر سو به بیلتون وي تر سو به موږ ژاړو په دې مجرمانو چې ستا خولګۍ غواړو خو بیا زما په نظ باندې دلته په سهیلي پښتونخوا کې چې کوم بنډار دی دغه د نوې شاعري او د زړې چې کوم زوړې او کلاسیکي دلته روایت راغلی دی چې پاکې زموږ سره ملا سلام بابا دی او دلی عبدالعلي کاکړ دی دغه رنګه حافظ خان محمد دی دا د صاحب دیوان شاعران پاتې شوي دي خو د دې پر شاعري باندې ډېر زیات پخوانی کلاسیکي او هغه د فارسي په اثر کې دا شاعري شوی ده دغه نه پس چې بیا نوې غزل راغلې ده په نوې غزلې په بنسټګرو کې د کمر د درې کسانو نمونه اخلو نو په کې سید ګوهر صاحب دی او د سید ګوهر صاحب سره سره سید خیر محمد عارف صاحب دی دوی دواړه د ډېر زیات نږدې سره پاتې شوي دي د ځوانۍ د هلکونو د هلکوالي سبیات ځوانۍ یو پیری پوری بوري کې یا لورلای کې چې کوم یو ادبي ژوښ تر اوسه پر موجود دی یو تخلیقي فهمونه موجوده ده په لورلای کې یو خدای خپل فولکلوري روایت شفاهي روایت خو چې کوم نوې شعر چې دلته نوې خصوصا غزل لیکل شوی ده چې مطلب د هغه روایت بیا رشید تر رازق فهیم او تر عارف تبسم او سلطان زخبیل او نور ډیر نو ځوانان پورې رسیدلې ده نو هغه دغه د عارف صاحب د سید ګور صاحب چې کوم ادبي دغه او د دوی چې کوم ادبي ټولنې وي د دوی دلته چې کوم روزن وي ځوانانو د نوي کهول او دلته یو ادبي ماحول دی تخلیق کړی او جوړ کړی او د په شعر کې کوم جو ګورو چې کوم مزامین موضوعات په هغه کې دراخستی دي په هغه کې تر ټولو خوندور او تر ټولو هغه ځانګړی اړخ هم هغه دی چې د روایت څخه یا د فولکلور څخه داسې علامتونه راخستی دي او هغه د نوي شعر په پیرا کې بیان کړی دي چې هغه نوي منظرونه او نوي کیفیتونه چې دي هغه زیږوي نو دا په لومړي ځل باندې ګوا دا سدي چې کومر د نن سو شپېته اته شپېته او پنځه شپېته غالبا اته شپېته څخه راوړان دي چې بیا کوم ولس مجله چاپ شوی ده ډیر کم یو غنی ودا سويچ پاکي ود ولد د ګوهر صاحب غزلی چې دی هغه بنوي پکښه دی د دې چې کوم کول کهول یا دغه چې کوم کول دغه شاعري ته او ادب ته بالکل کار ویلې دی او باقاعده چې کوم اولر کبوري کې یلو رای کې چې کوم پښتو ادبي ملګری ټولنه دی جوړ کړی دغه ټولنه د سویلی پښتونخوا تر ټولو زړه ټولنه ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره او
کلا خو خوی بد پکوی نا یاد زڑک لکر آل راشا یادا بندار جنو تم آیا حالو نا مینا میں پٹا پاتی ناشوانا شوا دیار دغک پس سر تورا اوو تما نستے میرا تکم خاندا سوری غو گنا بے والو زگر زوما تا پس سفر زوانی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واوریدا، اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو. شاعر او کرکتون کی مخام خټک مشال رادیو ته وویل چې د سید گوهر د شاعرۍ نه چاپولو وجه هم دا و چې د خغنه اخستنه کوونکو شاعرانو له خغه وړاندې خپل کتابونه چاپ کړي وو.
د سید گوهر صاحب غزل چې کوم هغه په ټولو پیمانو پورا وو، هغه د خیال دی، کده فن دی، کده مضمون دی، کده جذبې دی، کده تخیل دی، کده مشاهده دی، د تجربې دی، د فکر دی، د ذکر دی، د بیان دی، د لهجې دی، د تازګۍ دی، د برجستګۍ دی، د ټکو د استعمال دی، د ترتیب دی، د ترکیب دی، چې په کومه پیمانه تلو نو دی پرې پورا نه، بلکې لږ دروند هم خیجی. اصل خبر دا و چې سید گوهر سے بدا خبر کول مونته چې زما شاعری چې کوم دا اغه اوس ډیرو کسانو چې کوم دا اغه ریپیټ کړی دا مونږ ته چولې دا نه چاپ کړي ناغه بیا پچیر لمن کی امید چاپ کو ناغه چې ردا زما نوی شاعری دا یا وبو کته کې چې کوم بیا چاپ شو دا دغه بنیادی شاعری وا او بیا دغه نفس تغه و چې کم کم د دې ترکیبات او د موضوعات او د دې خیالات مشاہدہ تجربات او چسو تقریبا استعارات او تشبیہات دا ټول چې کم دی دا اوس استعمال شوی دی دا زما اوس نه دی پاتې اوس کزه شاعری چاپ کوم نه بداسې یا کتاب چاپ کوم نه غب دا ښکاری لکه چې ما ریپیټ کړی دی خو چونکه دا خبره خارجه تخکاره و چې را اغي جدید شاعری ته یعنی دا تیایه مل سیزی دا نه نوی لسیزه دغه دور کې چکلا نوې غزلیا مونږ بن نو وای چې هغه بنیاد یا بنسټ کې خود په خلد شو، بلکې د دې نه وړاندې نو دې دا هغه بنیادی د نوی غزل په سر خلانو کې ده، بلکې زه به دایم چې دې مبتدی ده د دنه به بلا کسانو چې کم ده بقول د دې هم چې بیا ززه نه پاتې شو، سید ګور بیا سید ګور نه ده پاتې، بیا په بلا خلکو کې تقسیم شوی ده، په بلا غزل ګو خلکو کې تقسیم شوی ده، دا د تاریخ په لوینا هم بیا چې کله دا غي وبو کې ته دا شاعر جالانو اخکار هم شو چې دا غي چې کوم ترکیبات هغه استعمال کړی هغه کوم شاعری ده. نو سید ګوهر اصل کې دا کې پسندې د مینې او رومانس او د مهجوره یا د خپل داخل نه د خپل خارج په لور د هسې او داسې کمیټډ شاعر دی، بیا یې ځان په هیڅ حواله هم لیمیټډ کړی نه دی، کته سو خیال وکړي او د ټوله شاعري د دې خصوصیاتو نه چاپېره جوړ دي. زه د یوسو شعرونه درته وایم چې ماته یاد دي، دغه هغه ده چې زه په کوم سړي ولاړ یم د احساس په دیره کې، هسې ړنګ د ارمان قبر چې قطبه لري نه خخته، دا خو حالات دي په چا څنګه په چا څنګه رازی، سوک نړیدل پلا سوک تر مرګ تلل پجا، نو خطا می داد چې و حسن ته سجده نه کوم، قصور می داد چې پمین کې خوددار یم زه، چې تیار شي استاد یاد لوی لخرې په ما باندې چار چا پیره ما سره اوس اندازه لګوي دا د دیپ او یم ماته یم د دا چې کوم دادی شاعری کړي دا دغه لفظیات هم دغه سجنه دا نن استعمالي یو.
عارف تبسم مشال رډیو ته ول چې سید گوهر د غزل سره نظم هم لیکل دي او د غزل معیار یې لوړ دی.
زه خدا وایم چې سید گور سی او هغه بنیادی طور د غزل شاعر او هغه زیاتره غزل لیکل، هغه نظمونه هم لیکلی دي، خدا هغه چې کوم نظمونه دي هغه کله کله به داسې ښکاري چې په دې کې دننه د تجربو کوشش شوی دی، خو هغه تجربې بیا ډېرې کامیابه شوي نه دي، لکه دوی چې داسې څه په فوکلوري صنفونو په طرز کې د نظمونو لیکلو تجربې کړي دي، کوشونه کړي، یا بیا داسې ځینې نظمونه د ضرورت دپاره لیکلي دي، د یو سوچ او فکر د برخه جوړېدو لپاره کړی دي، خو هغه د نظم او هغه فکری معیار ته زما په خیال زما خپل د ذاتی نظر دی کېدای زه غلط یم یا به ما د نظمونو ډیر ویلی نه، نو هغه نظمونه هغه معیار ته نه رسیږي. نو د بنیادی کار په شعر کې دننه هغه د غزل دی، او هغه غزل چې د پښتو کې لیکلې ده نو هغه اوس هم ما لکه ما چې مخکې وویل له ډېرو لویو لویو شاعرانو سره، که دغه د اردوی که هغه د فارسی کوم جدید شاعران د هغوی، نو د سید ګور صاحب غزل موږ له هغوی سره ژدلی شو. نو نظم زما په خیال باندې د هغه معیار نه و، د ضرورت ته هېڅ کړي دي، چونکې شاعر دی یا به نظم لیکي غزل به هم لیکي، خو بنیادی میدان یې نظم نه دی. نو ځکه زه د هغوی په نظم باندې څه داسې ډېر تنقیدي نظر ځکه نسم وړاندې کړی چې یو خو ما د نظمونه ویلي هم نه دي، خو بل د لیکلی هم ډیر کم دی.
لاجیق فهیم وویل چې د غزل او نظم په دواړو حوالو مونږ سید گوهر ته کامیاب ادیب ویلی شو.
گوهر صاحب غزل هم لیکلی ده، گوهر صاحب نظمونه هم لیکلی دي، او بیا چې کوم زموږ ولسی ژانرونه دي خصوصا دا د بندر چې د کوم خپل رلای کې پاتې شوی په بوري کې، هغه وخت دا ولسی میډیم چې وي هغه بندر او د طالبانو د ملایارو بندر، نو گوهر صاحب د بانډاری غزل هم ډېرې ښې لیکلې سي، هغه به ډېره اولسي بڼه لرله، خو له هغه سره سره د باقاعده شاعري ته هم په ډېره سنجیدګي سره متوجه و، نه صرف دا چې پښتو شاعري لیکله بلکې اردو شاعري هم په تواتر سره لیکلې او د اردو کتابونه هم چاپ دي. نو په دا لحاظ باندې د یو شاعر په تور باندې دی ډېر متحرک او سرګرم پاتې شوی دی.
د کره کتنې او څېړنې په برخه کې د سید گوهر د کار په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رډیو ته وویل،
د گور صاحب چې کوم تحقیقي او تنقیدي هڅې دي هغه هم یعنی یو خود د مضامین دي، هغه خواره واره دي او هغه چاپ دي د یوټول کې په بڼه باندې چاپ شول د درې کال وړاندې، البته د دې چې کوم پټ خزانه فل حقیقت چې کوم د یو د پټ خزانه باندې کوم یو نقد وو، هغه نقد داسې و چې هغه زما په نسبت باندې اوریدونکو له سره اختلاف کولای شي، پر هغه باندې کوم نظر واچو یا پر هغه باندې کوم په خپل د هغه جوابونه ویل سوي دي، نو هغه ډیر زیات داسې ژور تحقیقي کار نه دی، نه ژور تنقیدي کار دی، کومې نوکې چې دوی کړې دي د پټې خزانې پر متن باندې په هغه کې د موجودو لغاتو د نومونو د اصطلاحاتو او د ژبې په هکله چې هغه وخت کومه مستعمل ژبه وه، هغه ټولې خبرې چې د په خپل کتاب کې ذکر کړي دي د هغه ډیر په اسانه باندې ځینې څېړونکو او نقادانو د هغه ځوابونه ویل ویلی دی نو هغه داسې یو تاثر پیدا سودلتا چې دا کلندر مومند زاره خبره د هغه چکم د پښتو د پټ خزانی اول نقاد او خپل کتاب ور باندې چاپ کړ د هغه په تکلیف کې د ګوهر صاحب دا کتاب چې د منسترازي او هغه هم هغه خبرې چې کلندر مومند کړی وي هغه خبرې چې د کنه هغه د هغه نقطې راپورته کړی دي چې دا هغه ځوابونه چې دی هغه مشخلل صاحب او نور ډیر محققین چې دی هغه ویلي دي نو دغه یو دغه د کنه د زما په نس باندې د پټ خزانه په حق لچ کوم د کارو چې هغه د یو محقق او د نکات په حساب باندې د مقام تعین ک مشکونه دی په دې حق باندې ډیر کامیاب محقق نه دی پاته سوی او بل د پښتو شعر په حق باندې کوم د مزامین چې دی په او کې زین ډیر ش مزامین ست چې یعنی هغه د نیمه پښتو شعر چې کوم پاک دننه چې کوم رنگونه دی پاک دننه چې کوم رجحانات دی پاک دننه چې کوم ژبه کارول سوی دی هغه تر یو صحه د پوری موږ ته ویلی سو چې وزینې اړخونو ته زینې نقطو ته د اشاره کړی دی او په باندې د ډیر د سی په ژورتیا باندې دا سی چې د پښتو شعر د معاصر شعر یو تیوري موږ سره کشید کړو یا راو باسو هغه کار موږ نسخه ورسخه اخستلای
ډاکټر حنیف خلیل اول چې سید گاوهر ډیر عالم لیکوال او د سړنې په اصول پوه وو خو په خپل کتاب پټ خزانه فی الحقیقت کې دلیلونه کمزوري دي
ترسو چې د گاوهر صاحب د سړنې تعلق دی نو ما ته اندازه ده ما ور سره بحث مباحثه کړی دي دا ډیر عالم سړی وو او ډیر خورا مطالعه لرله او د تحقیقي او تنقیدي کتابونو یو ډیر لوی ذخیره هغه سره موجوده وه د پنډې په کور کې چې هغه اوسېدل نو ما د هغوی لایبرري هم کتلې وه د مطالعې سختن سړی وو عالم فاضل سړی وو خو د دغه علم انتقال هغه صحیح ونه کړی شو هغوی په تحقیق او تنقید کې هم چې څومره کار په کار وو هغه هم ونه کړی دا کوم کتاب چې غوی لیکلې ده پټ خزانه فی الحقیقت نو سره ده چې د گاوهر صاحب د مطالعه او د پوهې د زیرکتیا اندازه کیږي خود غوی د دلایل چې دي هغه تقریبا ټول رد شوی دي همیش خلیل صاحب چې کله د گاوهر صاحب د کتاب په جواب کې کتاب ولیکلو حقیقت دا ده نو د همیش صاحب دلایل ډیر مضبوط دي د گاوهر صاحب د سیرنی هغه دلیلونه چې د پټ خزانه په تردید کې هغه وړاندې کړی وو هغه د منل ور ثابت نشو سره د دې چې گاوهر صاحب په خپل دغه کتاب کې وضاحت هم کړی دی چې زه د کلندر مومند صاحب دلایل نه تکرارو خو د دې باوجود زه دلایل تکرار کړی هم دي نو کوم چې تکراری دلایل دي هغه د مخکې نه د همیش خلیل صاحب په دلایلو باندې رد شوی وو او چې کوم د گاوهر صاحب سره خپل دلایل نو هغه هم علمی طبقه ته قناعت ور نه کړی شو سره د دې چې د گاوهر صاحب علمی پس منظر زمونږ موزه متاثر کړی ما دغه بحثونو هم لیکونو هم خو د پټې خزانې په حواله د غوی دلایل چي دي اغه کاني کون کې نه دي د دې نه علاوه گاوهر صاحب مقالې لیکلي دي په ډیرو موضوعاتو باندې په هند کې د پښتنو په اړه د پښتو د ادب په اړه د غوی ډیر ښه مطالعه او ډیر ښه معلومات او غوی سره په مختلفو اصنافو باندې د غوی ډیر ښه معلومات او په خپل د غزل په حق له گاوهر صاحب وخت په وخت تحقیقي او تنقیدي لیکنې کړي دي دغه مقالې ډیر زیاتې د قدر وړ دي او د گاوهر صاحب د علم اندازه کیږي هغه د پوهې او د زیرکتیا اندازه کیږي نو په مجموعي تور کې زه رائے ورکول غواړم نو زه به وایم چې گاوهر صاحب د ډېرې مطالعې باوجود د یو محقق او د یو نقاد په حیثیت خپل صحیح شناخت خو نه کړی شو البته په دې کې کامیاب دی او بریالي دی چې د خپل لیکونو په حواله هغه دا ثابتول شي چې دا یو کثیر المطالعه شخصیت او ډېر عالم فاضل شخصیت او ورسره په پښتو ادب کې دا غوي ځنې مقالې د سيدي چې په هغه کې غوي سره نوې خبرې هم شته نوې تجزیه هم شته نوې مباحث هم شته او قناعت ورکون کې دلایل هم شته
عارف تبسم مشال رادیو ته وجه د پټه خزانه په حقیقت په لیکلو سره د سید گاوهر نور کارونه هم چت شول
گور صاحب څړنیس کارونه هم کړی دي او ډیر کارونه کړی دي او د څه بل مور سره کوم چې بمور له سره ناس پاس کې دي او چې د ذکر کولی نو ډیر داسې څړنیس کارونه دروان کړیو چې هغه په تصوف کې دننه هم او هغه په ورځو کې دننه هم او هغه په نور هم مختلفه چې کوم موضوعات ولغه سره تړلي څړنیس کارونه په یو وخت کې دوی روان کړیو خو هغه څړنیس کارونه زیاتره چاپ سوی نه دي یو کتاب چې پټ خزانه په حواله سره دی هغه چاپ سوی دی خواغه چوکې یو متنازع غونی موضوع او هغه هم په اخر کې ګور صاحب ته یو بخشي په اخر عمر کې بده دا ذکر کولې چې دا یو بل چا په ما باندې ولیکلو ځکه چې د ګور صاحب سره یو شاید یو دوه درې داسې نکته وي چې هغه به د پټي خزانه په حوالہ ذکر کولې نو لاغه سره بل ډېر اختلاف پیدا کېدلی خود دا ویلو چې یو بل چې لوی لیکوال لوی شاعر دی هغه زو واسولم چې په ما باندې دا کتاب زولیکم چې نماز دا نکته دی نو زدا کتاب ولیکم نو زما دا خیال دی چې هغه کتاب د ګوهر صاحب چې کوم ټول ادبی کیریئر دی هغه ته ډیر زیات تاوان ورسولې ولې چې پټه خزانه کوم ټول داس مروچ زموږ د پښتو شعر او ادب یو ډیر بنیادی دستاویز دی او لدې ځخه انکار شاید د پښتو او د پښتو ژبې د ادبیاتو د تاریخ ځخه د انکار برابر دی نو هغه چې کوم کارو هغه د ګوهر صاحب چې کوم اورال کنټریبیوشنز هغه تات کړو خصوصا په افغانستان کې دنن د افغانستان چې کوم لیکوالانو کم څېړنکارانو دا غوي په نظر کې د ګوهر صاحب مطلب نور کارونه سي دغه بیا ټول منفي سو هم دغه رنګ په دلته په پښتونخوا کې پښتون وطن کې هم دنن ګوهر صاحب بیا هغه رنګ تر خلکو پوري ونه رسیدي زما دا خیال دی چې یو داوا جوا او لدې سره سره ګوهر صاحب خپل شاعري هم نا وخته چاپ کړی دا او ګوهر صاحب د خپل شعر د پاره هغه رنګ امور سي پیار ورته وایو کنه پبلک ریلیشنینګ ورته وایو تر خلکو پوري رسید یا د ځان مارکیټ کول چې ډیر خلګي په ډیر نه محسوسه طریقه سره کوي نو ګور صاحب لاغه زخم لیر پات سوې دي نو زکه هم ګور صاحب چې دی هغه بیا لږ ډیر متنازع پات سوې دي او په دې لحاظ په دایو کتاب په لحاظ باندې بیا دا غوي نور څه مدبیات دي دا غوي نور څه نظریات یا کارونه دي په ادب کې دنه هغه بیا هم په صحیح معنی باندې تر خلکو پورې ونه رسیدو نو څېړنکار وي ښه څېړنکار وي او چې څېړنه به کولې نو د څېړنې کوم اصولونو وخت په وخت په لمر سره به سونه کول هغه ټول اصولونه سي دي هغه به تر نظر لاندې ساتلو خو بس نو دا کله کله وسی نو چې چا بچا کې دنه څوک څومره زیرک وي او کله کله ځینې خلک دا غوله زیرکتیا ځخه په ډېر معصومانه انداز یو بل فائدہ واخلي نو شاید ګور صاحب هم چې دا پټه خزانه فل حقیقت کتاب لیکلی د دې تر شا شاید دا نیت هغه نو لکه دته چې د هڅه ورکولو والا نیت وو
راجیک فهیم اول چې سید گاوار د سړنې سره د کره کتنې پوها او توان هم درلود زکه د ځوانانو لیکوالانو تربیت هم په ډیره خطوګه کړی دی
او د ګوهر صاحب نه صرف دا چې شاعر بلکې هغه یو باقاعده ادیب او نو د تحقیق میدان هم لدن او فات خود د ټولو ژور نظر سوی هغه د تنقیدی نظر وي د شعر د جوړښت او د هغه د کرافت په اړه باندې سید د کم نظر وي هغه د په مسران کې ډیر کم نو په دې لحاظ باندې د یو تربیت او روزنه سوی د شاعرانو هغه په ډیره موثره توګه کول زما په خیال باندې زخ چون کې په باقاعده شاکر دي چې د محمد عارف صاحب شاګرد و ما عارف صاحب دوی دواړه د ملګر ته دومره ژوره او دومره مسلسله او متواتر پات اسوله چې زما خیال نه دي چې د اثراتو زخه نیمګړې پات اسوهم بلکې زموږ د عمر او ترمز د مشرانو شاعرانو ادیبانو هم چې کوم روزنه سوی او ګور صاحب هغه کې یو بنیادی رول لرل نو هغه د تحقیق او د تنقید او شعر او د په هر میدان کې پل تبازمایې کړې ولا او کنټریبیوشن لرل دا جدا خبره ده مطلب ځینې تحقیقي مواد دارنګ تر تحقیق سیاسي او سیاسي اخواختي خصوصا د حقیقت کتاب چې هغه د شخصیت تم بیا غیرانه شخصیت هم تاوان ورسول زکه چې پس په ماغه پیمانه باندې خلګو غیر د پښتو ادبیات خپل رد او قبول سته نو هغه د شخصیت نقصان ورسول او ځینې بیا د خپل ترجیحات هم زما په خیال باندې د تحقیق کې ودا سیشن ته متوجي و سی دا د سیډر تحقیقي ارزښت به هم نو مثلا زما په یاد دي چې ډیر وخت په دا باندې دغه کس د می عبد الحکیم نانا صاحب سره متعلق څوک استاد یا شاګرد یا خلیفہ پر هغه باندې هم د ډیر تحقیق کول یو ډیر مواد سره راټولاوي او لدی و چې ځخه سی په د کې کوم هغه تنقیدی توانو کنه هغه ته د توجه کم ولرله خو بیا هم سی چیر د تنقید تر هغه لیدې په ډیر موثر انداز راغلی یعنی کزه دا درته مثلا نن زه خشل 25 کال لمخه ما د او مقاله مالوسته په اولس کې د پښتو اصري شاعري فني معایب یعنی هغه درنګ د یو دستاویز حیثیت لري موږ کوم شعر لیکلی نو هغه فني معایب بیا په نظر کې ساتل او دا هغه معاصر شعر د نن سې کوم فني نیمګړتیا دی هغه په ګوته کړی او په دې لحاظ باندې د ګوهر صاحب په دې ویلو پښتونخوا په غزل باندې یو اثر هم پروت او یو نظر هم لرلو
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره اورو
نشت وصال تو جہان دے بولو 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 بول دے یار زمان پنینہ ہے ماں جبینہ داستہ پنینہ رسوا رسوا شو نازنینہ دزل کرارا رسوا رسوا شو نازنینہ یار زمان یار زمان یار زمان نشت وصال تو جہان دے بولو 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 بول دے یار زمان وفادارا زما دلدارا در پسے گرزوں نا کرارا او گرانا یارا در پسے گرزوں نا کرارا یار زمان یار زمان نشت وصال کو جہان دے بولو 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 بول دے یار زمان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
سندره تاسو اوریدا اوس بیا بل راپور ته دوام ورکو ډاکټر محب وزیر د سیدګاهر د سیډنیس کار په خاصه توګه پټه خزانه فل حقیقت په حق له د نورو لیکوالانو د نظرونو سره اختلاف سرګند کړو او وی وی چې دا د تحقیقي ادب یو غوړه نمونه ده
ما په خیال دی چې کوم سیډنیس کار ته مخ کړه خصوصا د پټ خزانه فل حقیقت په حواله سره نو هغه کار دومره ژور او دومره علمی دومره درون چې په یو مخ یې ګوهر صاحب ځان ترا راجخت کا او ځان کې ورورټوم بلو نو د دوی توجه چې کومه واده شاعرۍ د چاپ کولو نه واوړې دلا او یو مخ تحقیق ته کې نستو او ګوهر صاحب کې کمال دا و چې هغه کا نظم لیک غزل لیک کا شاعری کوله کبه تحقیق کولو کبه تنقید کولو نو په پورا انجذاب سره کول لزان په پکې ډوب کړو ځان په پکې نه نه باسلې او د سید گور صاحب نور هم د سزای په ځای خو مقاله شته سړینیز په مجموعي شکل کې چې موږ د دوی د تحقیق د استدلال او د طریقې کار کوم بهترین نمونه لیدې شو نو هغه پټه خزانه فل حقیقت ده زه دا وایم چې کلندر سے په خپل وخت کې چې پټه خزانه فل میزان کې ما په خیال دغه نو پرې کمه او اغه حجت چکم دے کسل لگ ډیروم پاته نو گوهر سے پورا کړه هم دے او گوهر سے د کلندر سے نډه مخ کې پلا مطالعه غزول ده او ډېر حواله ده سے پیدا کړی دي چې شاید اغه ته د کلندر سے هم را صحیح نه وي.
مخام خټک چې د کتاب په مخکتنه کې ګډون کړو خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
مزل د افضل شوق سفرنامه وا او زدا ولنی کال د لیل بی سټوډنټ هم لیو چاغه کم افسانے وی د فاروق سرور او د دې پټه خزانه فی حقیقت چې کوم دې باندې یو سیمینار او هغه ته ډېر لوی لوی لیکوالان راغلي. زما بالکل ابتدا وا پای کې مش خلیل صاحب او په دې باندې حسن بیس او پټه خزانه فی حقیقت باندې دې خود پټه خزانه اگینست کې لیکلی وا. خو بهرحال دغه چې کوم څېړنه وا نو هغه څېړنه بده د زړه نه کوله دی په خپل علمیت څېړنه کوله د چا د وجه نه یا د چا د متاثر کولو دا پارا نه کوله دی باغ دی پخپل ایمانداری کوله دا بده پخپل دا خبره کوله چې کچوک دا خبره کوي چې راز یعنی دا چا په سپورټ کې دا لیکم یا څنو نو تاسو خبره نه دا ز پخپل لیکم دا ما پخپل سوچ دا ټول څه نه کړی دا نشته دا غي نور چې کوم چړنیز انداز یو خدا دی چې اغي دومره لستون کې هو چې دلته کراچي تم راغه نو چې په کوم هوټل کې به کمره وانو اکثر پرشل بہترین بلکہ اکثر بے ماتا داوی پا کراچے کے بچر چمونگی دو ماتا بے چرا مخام دا حمزہ سیب چکم دے دا دے انتخاب کول پا کار دی گنی دا پا دے خپل شائرے کی ورکش نو ما خپل ایوہ حسم کڑی دا چیرہ گی زد آخو انتخاب ہوکم دا دا غیب وینا باند
دا سید گوہر دا شخصیت او خویونو پا حق لا عارف تبسم دا مشال ریڈیو یو پختنا دا سے زواب کرا.
دیو شخص دیو سړی دیو انسان په توګه باندې خو یو ډیر معصوم ډیر مینناک او ډیر زیات خلوص ډک یو انسان هو ډیر میلمه پال انسان هغه سیار چیر پاته سوی دی نو دا غوی د میلمستیا دا غوی د ملنساری دا غوی د اخلاص معترف چې دی هغه بیا که اردو لیکوال دی او که پښتو لیکوال دی هغه ټول دا غوی د دې خصوصیات معترف پاته سوی دی. هغه په کراچی کې وو نو د کراچی پښتانه او د کراچی څکم اردو والو په غوی کې د ګور صاحب مخلصي میلمستیاوی او پسته او مینناک خبرې به مشهور وي. هم دا غرنګ هغه چې په اسلام آباد کې وو دا ټول خلګي ورزام باندې را غونډ کړي وو او له دې سره سره په ډیجی خان کې مغوي کڅ په ملته پښتانه نو خود نور جبل لیکوال سره ډیر شته تعلق خدا او چې ګور صاحب ډیر سټریټ فارورډ سړی وو یعنی هغه یو رښتیاګو سړی وو. هغه به دا ډیر خبره به ډیر فلټر کول نه یعنی هغه په ډیر منافقانه انداز باندې نه کول چې خبره به په دې به پوي چې دا رښتیا دي نو هغه به بیا د هر چا مخ ته ویل هغه بیا ودې ته نه کتل چې دا مخامخ سړی چې دی دا د لوی عہدې والا دی سرکاري سړی دی یا دغه سې چا ډېر لوی مقام ورکړي نو هغه رښتیا خبره بیا مخامخ کوله نو سټریټ فارورډ وي میلمه پاله وي مخلصه وي او له ځوانانو سره به کوشش دا کولی چې له دوی سره څه علم دی هغه علم له ځوانانو څخه پټ نه کړي او تر ځوانانو پورې ورورسي. نو زما خیال دی چې هغه یو ډېر شایسته انسان وي هغه یو ډېر مخلص انسان وي او همدغه اخلاص همدغه رښتینی قدرونه چې کوم دي نو دا غوی په شیر کې هم او دا غوی په نورو ادبی کنټریبیوشن کې به هم تاسو همیشه لیدلې وي.
ډاکټر محب وزیر اول چې سید گوهر په خغه درې لویو کسانو کې شامل دي چې دې تر متاثر ا دي
سمره هم دا غټ غټ شخصیت دی دا په مثال د خرونو دی غر چې تا ته ډیر لری وینو لوړخ کاری درته خو چې سونه غر ته نږدې کېږي نو هغه تا ته راټیټیږي نو دا لوی شخصیت همیشه د پاره چې زه سونه ور نږدې شوم دی ما ته راټیټ شوی خو درې شخصیت داسې دی چې هغه ما ته راټیټ شوی نه دی بلکې همیشه د پاره ما ته پاره نورم لوړ شوی دی چې په هغه کې کلندر مومند او عبدالرحیم مجذوب او سید گوهر صاحب ملنګ سړی خو دې کې شک نشته عجزی پکیری پکی وا خپل علم قسم د عالم فضل سره کو آغا رنگ خپل علمیت په خلکو ور خرڅولو عادت نو بل دا چې د خندا د لطیفو د یارانه دوستانه انسان او زمونږ نه همشر خو بیا هم مونږ سره مونږ داسې ټریټ کړی یو لکه مونږ هم زول یو ایون چې مونږ سره د اردو مشاعرو کې د ځای په ځای داسې نوک جونک هم مونږ سره شریک کړی دي چې هغه د ګوهر صاحب په حواله سره که زه اوس چاته ووایم نو کېدی شي راسره هم نه مني هغه سپردلې شخصیت چې کوم وي ایس قسم پکې تصنع نه وه زه په سو پیر بیا کراچۍ نه چې اسلام آباد ته راغلی یم نو د اسلام آباد کې خصوصا د پنډۍ کې پاتې کېدلو نو پنډۍ کې د زموږ غوندې د وړو وړو شخص کسانو ملګرو یې دومره درنه مېلمستیا او ګرځول را ګرځول او بیا په علمي حواله سره زموږ هیڅ حیثیت نه و د هغوی په وړاندې خو چرته یې مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ګنې تاسو نه پوهېږئ یا تاسو د خلکو د پوهولو انداز یې ډېر بدل و هغه په داسې انداز نه پوهول څوک بلکې اکثر به خندل وي چې ولې زه خدای پیغمبر را لېږلی یم ولې زه خدای دې دپاره را لېږلی یم چې خلک به پوهېږم خو په غیر محسوس انداز به چې هغه کوم رنګ کې ملګري پوهول ملګري رهنمایي یې کوله هغه یې ډېر دغه و بل د لیک په حواله سره عادت یې دا و چې ډېر صفا کارا سوچا لیکل او بغیر د مخ ملازینا په کلندر د پټ خزانه کې د کلندر سه لوی تایید کړی دی او د کلندر مومن د ډلې ښکار ګڼل کېده خو د خیرالبیان تنقیدی مطالعې کې د کلندر سه سره سخت اختلاف کړی دی د پیر روحان په حواله سره چا باندې د بادشاہ لیکل وا چا باندې بل سه لیکل نو هغه کې بخي د روایتي انداز نه و د بادشاہ د لیکلو ډېر خواهشمند نه و ډېر په مشکله باندې بادشاہ ته تیارې ده بل به دام کول چې ماته باندې د بادشاہ لیکې ماته بیان نه وای او بس هغه پورې به ته کتاب نه چاپ کوې تر څو پورې چې ما لکه ډېر داسې یو د یوې خبرې انسان و
ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې سید ګوهر مجلس آرا او ظریف انسان و
هغه دومره خوش دومره مینناک دومره وسلناک او مخلص انسان و کنه چې زما ورسره سبق زه د دولسم ټولګي لوستونکي زده کوونکي و زما ورسره ملاقات شوی و په مشاعره کې د دې چې کوم مینه و او د دې په شخصیت کې چې کوم یو بے سختګي و او څومره هغه په اردو کې چې بزلسن جوړته وای کنه داسې محفل را غونډې سړی و چې لږ پکښې نستي هر څوک چې خصوصا ادیبان لیکو قالان شاعران او د کتاب او د قلم سره نږدې خلک شو دا خلک بد د شخصیت په حساب کې ډیر زر راتل او ډیر مینناک کس و ډیر زیات د یعنی د علمیه په علمیت باندې دغه د شفقت چکم دغه ول د شخصیت چکم اړخ واغړي رو باندې غالب او بل د په شخصیت کې د نن چکم ظرافت او به سختګي و نو ګور صاحب ډیر ژوندۍ سړی و ډیر د ژوند ډک او د مینې ډک یو انسان و
په کراچۍ کې د سید ګوهر په صحبت کې د ترکړی وخت پاړه مخام خټک ته مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
سید ګور صاحب سو واقعي ناست پاس ترکړی د خو سید ګور صاحب سره مونږ اختلاف ډیر کم کړی دی سید ګور صاحب مونږ اورېدو سید ګور صاحب نو مونږ زده کړه کوله هغه د استاد سره هغه استاد ادیب شاعر هغه عروض په اردو په شاعرۍ هم ښه پوهېدو او د پښتو په شاعرۍ هم ډېر ښه پوهېدو دا هغه ډېره وسیع مطالعه وه او ډېر لوی زړی سړی و ډېر لوی زړی پښتون سړی و ملګری سړی و انتهایی مینه به یې درکوله ستایلې به یې تا به د هغه سره ځان داسې نه حسابوو چې ګنې زه د دومره لوی ادیب سره ناست یم نه چېرته به راغلی در سره کې به ناست و مونږ سره به په جهانګیر پارک کې پروګرام کې کېناست ناست و او دغه شان تک تګ راتګ کې به یې دا نه محسوسول بس که پیدل به ورسره روان شوې ظرافت هغه کې ډېر زیات و اکثر به چې داسې مونږ سره به یعنې څوک شاعر ادیب مونږ به کم پېژندو دی به زیات پېژندو نو مونږ به ته نه تپوس وکړو چې دا څنګه دی دو ټکي و د هغه چې د چا به تعریف وکړو نو خو به ډېر وکړو چې یاره داسې داسې دا ښه دی خو چې د چا به پته لکه مونږ ته به چې دا لکه دومره څه خاص نه دی نو به دوه ټکي به وو دا خیرې دی
د سید ګوهر د قبیلې او کورینای په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ډاکټر برکت شاه کاکړ مشال رادیو ته وویل
دی والد صاحب چې د بوریش بازار کې لورلای کی د اتای ډاکټر او یا حکیم او دوی بنیادی تر اورک ځان دي نو دوی څه وخت راغلي د بوري ته په دې خزنه خبر البته دومره دا چې دلته د دوی ټوله روزنه چې د کندهار ته په بوري کې سوي ده نو د ورور مشر ورور چورب نواز مایل صاحب د پښتو شعر ډیر نومتی شاعر او نقاد دی د غرنګ تر د کشر ورور د محمود یاز او بیا د غرنګ سویل جعفر سره د دوی بیا نږدې رشتي دي نو دا څلور شاعران یا درې شاعران ګرځي دا سی ادبی کور یا چې نن سبا بدلته په ټولنیز رسنیو کې د ګوهر ګر په نامه باندې یو پاڼه ده د ګوهر صاحب د شخصیت یو ډیر ناشوده او شایسته رنګ دادی چې د دوه زویان او لونی دا ټول شاعران دي د زوی چې په ځواني مرګ سو ډیر غشتلې نقاد او شاعر وو دانیال تریر او دغه بعد بیا بلال اسود دی چې په اردو کې غزل لیکي او په پښتو کې به یقینا د شعر وی د لونی لکه تمثيل او انجیل او د غرن قندیل قندیل ډیر شعر ټیسټ ده د تمثيل چې د کنه هغه دغه کتاب چاپ دی او ډیر په اردو کې ډیر ښه شاعری کړې ده محمود یاز زموږ ملګری چې د کشر ور دی ډیر ښه شاعر دی او ډیر زیاتې سیړنې ولیکنې کړې دي بیا د محمود یاز په کور کې بیا وصف باسه د زوی دی چې هغه ډیر ښه شاعر دی په پښتو په اردو دواړو کې او
سید گوہر په 28 اگست کال 2010 کې د درېش په توکالو په عمر کې په حق ورسېدو د شاعرۍ کولیاتې د مرګ نه پس ته هغه کورینای چاپ کړل راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
چپچ چبو چبو جاڑما دل مکتب مشون خاوری رے شنا زمال زلن تپو سکا بلے تو یا بنا تو پر پشتل بخدے روح کی او خن رہی کی بے تعلیما ول سنا ناس میں پہچان رسی گی اے ظلم تخفل زلگی کون بدرنگ شما راو رسے گا خلا پیرا ڈوبی کی پتخ تو بنا لے ماں